مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې به په جنوبی وزیرستان کې د پښتون شورن غورزنګ جلسې، د خیبر پښتونخوا په څلورو ضلعو کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین، او په دغه صوبه کې د غیر قانوني کان کیندنې ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د مکین جلسې ته ویلي باید طالبان د افغان ولس ترایو احترام وکړي او د تشدد لار پرېږدي. د خیبر پښتونخوا په څلورو ضلعو کې نن کور په کور د کورونا وایرس واکسین ورکول پیلېږي، او په ټولنیزو رسنیو د کندهار د یو ټوکمار د وژنې پر ویډیو سخت غبرګون ښودل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پر خپلو طالبانو نورو با اختیار خواوغه کړي چې د افغان ولس رائے ته دی احترام ولري. د پښتون ژغورنې غورزنګ له خوا د جنوبی وزیرستان په مکین کې د جولای په 20مه د افغانستان په امنیتی حالاتو رابلل شوی جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټول ستونزې په خبرو هوارې شي او زیات یې کړه.
بی پی ایم دا افغانستان ولس رائے تا احترام لري. دا وس موجوده حکومت یا رتبین کا حکومت یا تیر حکومت چې د افغانستان عوام یې پات کی، چې افغانستان عوام ته پات وی، چې افغانستان د ولس پر رائے جوړوي. میډو دغه حمایت کوي.
دغه جلسې ته د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو بل مشر محسن داوړ او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړو. د سیمې پر امنیتی حالاتو خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ویلي چې لنن څخه د صوبې په څلورو ضلعو په خبر مردان بټابات او مانسیره کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین پیلوي. په صوبایي صحت محکمه کې د کورونا وبا د سر دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د جولای پر 20مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر ټولو لومړی په دغو ضلعو کې څکه د کور په کور واکسین ورکول پیلوي، چې دا وخت په کې د کووډ 19 ناروغي د مثبتو پیښو شر زیاته شوې ده. بلخوا د سند صوبې حکومت په صوبه کې کاروباري مرکزونه د سهار د شپږو بجو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې د پرانیست ساتلو اعلان کړی. دغه فیصله د جولای پر 20مه په کراچۍ کې د وزیر اعلی سید مراد علي شاه په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې. صوبې حکومت وايي په دغه صوبه کې د کورونا کیسونه په زیاتېدو دي، نو ځکه یې فیصله کړې چې د صوبې ټول کاروباري مرکزونه باید ځګر شپږ بجې تړل کیږي، او په خلکو یې غږ کړی چې د غیر ضروري تګ راتګ نه دی هم ډډه وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې اوسل بیا د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په دغه هیواد کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3119 کیسونه رپورټ شوې دي، او د سرکاري شمیرو له مخې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې دغه وایرس له وجې شپږ څلوېښت کسان مړه شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږ کړئ. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډی ایم ای د جولای پر 20مه په صوبه کې د تیزو بارانونو سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې د جولای پر 26مه په خپله ویبپاڼه ورکړي چې د صوبې په زیاترو سیمو کې د طوفاني بارانونو امکان دی، او له دغې وروسته تیره ورځ د صوبې د زیاترو ضلعو انتظامیو ته د ممکنه تاوانونو د مخنیوي لپاره د بیدار اوسېدو وینا کړې ده. دغه ادارې د وینا تر مخه د صوبې په بټګرام، بونیر، شانګله، سوات، کوهستان او ځینو نورو ضلعو کې تیز بارانونه د سیلاب سبب جوړېدای شي. او بل خبر دا چې په ټولنیزو رسنیو په کندهار کې د یو ځایي ټوکمار نظر محمد چې د خاشه ځوان په نامه مشهور بو د وژنې پر ضد سخت غبرګون ښودل شوی دی. روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر داسې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې طالبان پر نظر محمد خاشه تشدد کوي، او داسې راپورونه دي چې وروسته هغه وژل شوی. د راپورونو له مخې ګمان کېږي چې دا کسان وسلوال طالبان دي، او د همدې ویډیو له اخیستل کېدو وروسته یې خاشه وژل کړي. وجلې دي د سریلانکا لپاره د افغانستان سفیر اشرف حیدری د جولای پر 20مه پر خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لخوا د خاشه ځوان وجنې افغان ولس دردولې دي، او دوی به هیڅ کله هم خپل دښمنان او ملاتړي ونه بخي. یو شمیر افغان خبريالانو، سیاستوالو او مدني فعالانو د خاشه ځوان وجنه غندل او دغه ناروا ظلم بللې دي. وسلوالو طالبانو د خاشه ځوان وجنه تایید کړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي، نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. پښتون ژغورنې غورزنګ په مکین کې د افغانستان او د سیمې امنیتي حالاتو په اړه جلسه کړې چې ورته د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وویل
پاکستان فوج کولم کولا دولا تا دے طالبونه حمایت کوي د افغانستان د ډنګول ملګری دی د جنگین ملګری دی.
ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې له امله یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړې شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت له ننه د صوبې په څلورو ضلعو کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین پیلوي. وجه یې څه ده؟
اصل کې سخاریو کې د کووډ پوزېټیویټي لږ زیاته ده. ځکه چې پیښور، مردان، مانسیرا او ابتاباد دي کې موږ هر یو سی باندې دوه ټیمونه ارینج کړی دي.
د خیبر پښتونخوا د ماینونو محکمې چارواکي وایي د صوبې له ډیرو سیمو څخه یې غیر قانوني کانکیندنه ختمه کړې، خو ځینې سیاستوالان او د کانکیندونکو د اتحادي غړي دا ایوازې د حکومت اداوې ګرځوي.
illegal mining بالکل نه ختم. زه به دا ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایلي په منرل ډپارټمنټ کې.
د دې ترڅنګ په روانه غړې کې به ځینې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ د جولای پر 28مه د جنوبی وزیرستان په مکین کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو یو جلسه وکړه. دغه جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین، د قامی اسمبلی غړي محسن داوړ او د پیپلز ګوند د فرت الله بابر په شمول ځن نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته په وینا کې منظور پښتین وویل باید طالبان او ټولې وسلوالې ډلې د افغان اولس د رایو احترام وکړي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره خبرو ته حاضر شي. نوموړي همداشان د وزیرستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې وکړي. په دغه جلسه کې د لادرکو کسانو، کورنیو او په سیمه کې د ماین چاودنو له وجې ګڼو متاثره کسانو هم ګډون وکړ. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
تیر ورځ په 28 جولای په سعودي وزیرستان ماکین سیما کې پښتون ژغورنې غورزنګ د امن په نوم یو درانه جلسه کړی دی. په دغه جلسه کې د پښتون غورزنګ غړیو او په زرګونه خلکو شرکت وکړي او د جلسې په وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین خلکو ته په خپلو خبرو کې وویل افغانستان موجوده حالاتو په باراکشه منظور احمد پښتین د پاکستان عالمانو نه دا پښتنه هم وکړي.
مين علما ډېر قابل قدر دي. هغه جمعیت علما اسلام چې دي، کا جماعت اسلامي چې دي، انتهایی قابل قدر دي. امیر دې پی ټی ایم سره د اکثریت همدردی دو. د امیر سره د څو خبرې نن کیسې نه وای وکړي. یو دا راته وو چې د دې د علاقہ مولانا فضل رحمان صاحب دا بیان دی چې په پاکستان کې به ټول علما په دغه متفق دي چې په جمهوریت سره موږ سره دا ټول تاسو ماته ملګون علما مذهبي تفکر وشي په زور د امیر سي مظاهره خبره تو چې ټول علما سره په متفق کېدل خو د ګناه چارو بیان نه ویل چې ګناه چار نه تو خپل ځواني د حق سره بیا هغه د ګناه چار نه کوي یې نه دغه کیسه کړی دي چې ولې سره ته د احترام ولرل شي.
منظور احمد دا هم وویل چې سعودي وزیرستان کې د ماسیدې سیمې خلکو کورونا ډنګ کړی شوی دی. په سیما کې امن نشته دی او چې په پاکستان پوځ برید وشي بیا دوی په مقامی خلکو باندې تشدد کوي او په سعودي وزیرستان ماسیدې سیمې کې په ګڼ شمېر کې په مځکه کې خوندي ماینونه موجود دي. منظور احمد غوښتنه وکړه چې قبایلي ضلع دا د ماینونو نه صفا کړی شي او پاکستاني پوځ دا له درکه کړي شوي کسان د عدالتونو مخې ته پیش کړي. د پښتون غورزنګ ماکین جلساته د لداراکا خلکو خپلوان او په ماینو چودنې کښې معذور شوي ماشومان هم روغلي وي. مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان ماکین کښې د پښتون ژغورنې غورزنګ د امن په نوم جلسه او د 2009 پوځي عملیات کښې کشه د مسجد سیمو کشه ډنګ کړي شوی کورونو او د ماینو صفقاولو په باراک شه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان نا پښتنا وکړه او وی و ویل چې داسې
اکټیویټیز مطلب پولیټیکل اکټیویټیز چې د جنریټ کیږي دا چې کوم دی دا غي یو ریفلیکشن دی چې دلته امن دی دلته چې کوم دی امن پر ویل کوي اوس پورې تقریبا 42,000 نه زیات چیکس مونږ ریسیو شوی دی او هغه تقریبا پیمنٹ شوی دی خلکو ته 42,000 نه زیات خلکو ته چې کوم دی د سی ایل سی پی چیک ڈسٹریبیوشن شوی دی موږ کوم سیکیورټی ایجنسیز دی په خپل لیول لګیا دي لینڈ ماینز کلیئرنس کوي تقریبا زموږ دلته په مکین کې چې کوم یو یونٹ دی هغه ډیر ټیک ټاک ڈی مائننگ پروسیجرز کړی وو نو یونٹ هم په خپل خپل ځایونو کې روان دي چې دا کار لګونته کې ټیکنیکل دی ټایم بلی
د پښتون ژغورنې غورزنګ د امن په نوم بللې شوې جلسه 13 ورځ سحر لاس بجې نه تر مسپښین 2 بجې پر جاری و او د جلسې په وخت مقامي انتظامیه د موبایل نت ورک او انټرنیټ بند کړای و خو د سویلي وزیرستان پولیسو 2.5 سپاهون د جلسې د سکیورټي د پارا په ډیوټي موجود وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ماکین سویلي وزیرستان
اوریدونکو رپورٹ مو واوریدو په دغه جلسه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو د افغانستان په شخړه کې د پاکستان د فوز او حکومت په رول هم نیوکه وکړي خو د پاکستان فوز او حکومت وایي تل یې د افغانستان د سولې او امن لپاره ضروری ګامونه پورته کړی دي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو او رئی د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې له امله یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړي شوې ده د راپور له مخه په افغانستان کې بارني وسلواله ډلې د افغانستان حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي دا چې د ټي ټي پی سره د شهریار محسود ډلې عثمان سیف الله ډلې جماعت الاحرار حزب الاحرار لشکر جنگوي او لشکر اسلام ډلې یو ځای کېدل به په پاکستان څه اغیز پرې باسي په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لپاره تیار کړل شوی په یو تازه راپور کې ویل شوی چې پاکستانی پولیس سره نږدې افغان لوري ته د کلادم تحریک طالبان پاکستان او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو له 2,500 نه تر 6,000 پورې رودل شوی جنګیالي موجود دي د راپور له مخه د 2019 میلادي کال د دسمبر نه تر 2020 میلادي کال د اگست تر میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوه په دغه را یو ځای شوی ډلو کې شهریار محسود ډله جماعت الاحرار حزب الاحرار امجد فاروقی ډله او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې یې د لشکری جنگوي په نامه فعالیت کوو د راپور له مخه القاعده وسلوالې ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړې او مفاهمت کړې ده راپور کې راغلي چې د روان 2021 کال د جنوري په 28مه د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکری اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ د وجنې نه پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ د غمرازۍ سرګندونه وکړه او د لشکر اسلام د نوی مشر زلا خان افریدی نه طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه د جولای په 28مه د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په یو مرکه کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود په افغانستان کې د افغان طالبانو مبینه بریا د ټولو مسلمانانو بریا وبلله او زیاتوي چې افغان طالبانو سره د دوی تعلق د ورورولۍ خواخوږی او په اسلامي اصول مبني ده پښتنه دادا چې د دغو ډلو د یو ځای کېدو او د تحریکی طالبان پاکستان د پیاوړي کېدو به په پاکستان سره اغیز وي او آیا هغوی به په تشدد مبني خپلې پخوانۍ تګلاري جاری ساتي او کنا څه بدلون پکې راغلی د دې پښتنې په ځواب کې سیړنکاره عائشه صدیقه وایي چې اوس وسلوالو ډلو د تشدد سره سره د سیاست او ستراتیژیک اهدافو ترلاسه کولو طریقې هم زده کړې دي ځکه په پاکستان کې د ډیرو پرتشدد تجدیدہ کاروائیانو امکان نشتا.
یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ان کا اثر و رسوخ
دوی بوس غواڑی چھ پنظریاتی توگا پا پاکستان کے خپل اثر و رسوخ زیاد کری اور دوی چھ ال تکی کومم دا خیال خلق دی اغی لزان سرا ملگری کری. ظاہر خبر دا ٹی ٹی پی تشدد او تراگریز فعالیتن ہم کبھی خوص پا دوی ال تا تشدد کبھی چرت چھ ضرورت وگنی. مقصد دا چھ دوی با اس سٹریٹیجیکی تراگریز فعالیتن کبھی خوب خونڑی بریدونو کی با دیر زیاد والی نہ رہ سی. البتہ دا سٹریٹیجیک تشدد او بریدونو شمیرا با زیادہ شی
وہ ظاہر ہے اس کی گنجائش زیادہ بڑھ جائے.
د ملګرو ملتونو د تجزیاتی همکارۍ او بندیزونو د سارن ډلې په خپل اتوشتم خپور شوی دی راپور کې د چین پولیس سره نږدې افغان لوري ته د بیجینګ مخالف وسلوالو د شتون پخلی هم کړی. د تیرو دوو لسیزونو عبدالحق د دغې ډلې مشر دی. د ملګرو ملتونو په اند دا ډله غواړي چې د چین په سینکیانګ کې یو غور ریاست جوړ کړي، نو ځکه له افغانستان تر چین پورې د جنگیالیو ملاتړ کوي. څېړونکو عامر رانا په دې اندې چې په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو ډلو افغان طالبانو سره ملاتړ په ستراتیژیکو اهدافو مبني دی. دته په خبره دا ټول ډلې یو بل سره د دغو اهدافو په نخښه کولو کې همکاري کوي. دا چې آیا پاکستانی طالبان هم د دغو ډلو سره په دې تګلارې کې ملګري دي نو موړی وای
دوی په تګلارې کې تر ټولو خطرناک بدلون چې موږ ګورو هغه اوس چین باندې متمرکز کېدل دي. لکه څنګه چې په کوټه کې په سرینا هوټل د دوی لخوا برید وو، دغې برید نه پس ښکاري داسې چې د دوی تګلارو کې بدلون راغلی. کېدای شي ترهګریزو بریدونو کې اضافه وشي، خو زما په آن دومره پیاوړی نه دی چې پاکستان کې به دوی په څه لویه رغبه واکمن شي. او بل دا چې د ټي ټي پي بنیادي فعالیت اهم په تشدد او ترهګریزو تګلارو مبني دی.
په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو او د تحریک طالبان پاکستان د الحاق او د دغه اتحاد د ممکنه اثراتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، خارجه او دفاع وفاقي وزیرانو او د امنیت په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر موجد یوسف سره د حکومت د دریز معلومولو په اړه په بیا بیا رابطه وکړه. خبریالی نشو. البته د جولای په نهمه د سینټ د خارجه چارو قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی ول چې د تحریک طالبان پاکستان پیاوړی کېدل د پاکستان په ګټه نه دي او په هیواد کې بعد د طالبانایزیشن د مفکورې د خورېدو اجازه ورنکړي. دغه غونډې ته ډاکټر موید یوسف ویلی ول چې د طالبانو د ممکنه فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې افغانستان سره په پوله یو شمیر امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
اوریدونکو د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نور وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې له عمله یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړې شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د بل رپورت طرف ته، د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې نن د صوبې په څلورو ضلعو پېښور، مردان، ابټآباد او مانسیره کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین پیلوي. په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار مرکز د مشر په خبره دوی هڅه کوي چې په لږ وخت کې زیات خلک واکسین او د کورونا وایرس څلورمه څپه کنټرول کړي. خو د پېښور او مردان ځنی اوسیدونکي چې لا یې هم واکسین نه دي لګولي وایي که یو خوا د واکسینو په مرکزونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې مسلې جوړې کړې دي، نو بلې خوا د واکسینو په اړه خپرو شوو ځنو افواګانو خلک د هغو له اخیستو یرولي دي. تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله وایي دوی پلان لري چې د جولای له 28مې د صوبې په څلورو ضلعو کې خلکو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره کور په کور کمپاین پیل کړي. نوموړي د جولای پر 28مه له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دې کمپاین لپاره په لومړي فرصت کې هغه ضلع په ګوته کړي دي چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شرحه سیوا ده.
اصل کې ښاریو کې د کووډ پازیټیویټي لږ زیاته ده. کې پیښور مردان مانسیرا او اپټ آباد دی دې کې به مونږ هر یو سی باندې دوه ټیمونه ارینج کړي دي آئی د پاره مونږ سره اسپیشل اپلیکیشن هم ډیولپ کړي چې بس موبایل کې به دا یو ډیټا چولی کیږي او هغه بیا وروسته زمونږ سافټویر ته اپلوډ کیږي او دا کوم مونږ د پاره چې زر تر زره د سلورم د ویو د پیک د رسیدو نه مخکې مخکې مونږه د دې خاریو چې کم خلکو ته ویکسین لګی دي شي دا غي 40% مونږه ویکسینیټ کوو نو دې لپاره مونږ یو سو ډیسټریکو کې د دوه هفتو یو اډیشنل کمپین کوو ان شاء الله دا کامیاب شون دا به موږ ټولې سوبې ته خورو
ډاکټر کرام الله زیاته کړه د سوبې خلک په یوه وخت کې کولای شي د کورونا وایرس ویکسین لپاره جوړو وسو او نه د مستقل مرکزونو او یا هم سلويخت هاغو مرکزونو ته چرته چې پر یو وخت زیات کسان ویکسینې دي شي ولاړ شي او ځانونه ویکسین کړي د نوموړي په خبره صحت محکمه سلويخت موبایل ډلې هم لري چې بیلابیلو سیمو ته په گاډو کې ورځي او خلک واکسینوي خو د مردان یو اوسیدونکي اجمل شاه یوسفزي چې لا یې هم کورونا واکسین نه دی لګولې مشال لډوي ته وویل د حکومتي داو برعکس د ځایي خلکو لپاره په حکومتي مرکزونو کې د واکسینو ترلاسه کول ستونزمن دي نوموړي البته د کور په کور کمپاین د پیل له امله خوښي ښکاره کړه او زیاته کړه چې نه یوازې واکسین به ولګوي بلکې واکسینټرانو سره به مرسته هم وکړي
پورا محاور معلومات دی رہتا چی دا کووید یہ وازنے علاج چی کم دینو دکا اختیار تے او دوے مور پسی ویکسین دی او زمونگا حکومت او محکمہ صحت کئیو طرف تا زور لگی چی خپل عوام چی دینو ویکسینیٹ کی نو بل طرف تا کمونگا او گرون آگا رنگا سہولیات نیدی ورکلی شوی زب خپل باندې تلیما ما چا غرش پا تا بسختا گرمے کی زوا بس را علم دا سوچ زمونگا محکمہ صحت نمک پا کارو چی کور پا کور یا دی سنٹر سیوا کڑی وی یواز دانه چې ما ویکسین نه دکته زمو په شان کې په زرګونو خلک دي چې د مسلو د وجینا د رښت وجینا وی ویکسین نکړي او چې زمو کور ته راشي بالکل زبې مرسته کوم زبو ور سره ګرځم ځکه د دې وبانه د بچ کلو صرف مونږ سره یو ذریعہ دا وغه د ویکسین دي
بلخو د پیښور یو اوسیدونکو چې په یو حکومتي پروژه کې کار کوي او نه غختل نوم یې خپور شي مشال لوري ته ویل د ویکسینو پر حکومتي پروګرام یو شمیر تحفظات لري نوموړي زیاته کړه که د کورونا واکسینو کور په کور ګرځیدونکو ډله د پښتنو ته قانع کوونکی ځواب ووایي نو تیار دي چې ځان واکسین کړي
چرته استرازینیک اویلیبل دي چرته ساینوفارم اویلیبل دي چرته ساینوویکس اویلیبل دي چرته فایزر اویلیبل دي دا که دغه یو یار انسان زړه کې وي چې آیا زه د کوم ځای نه انجکشن لګوم یا آیا دا ټیکتي یا نه دی چې کله اختر راځي یا رمضان راځي بس پاک روزو کې سیوا شي او بیا چې هغه څنګه ختم شي چې کرونا ختم شي پاکستان
د صحت په محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله بیا هیله مندې چې د پولیو واکسینو په رنګ باندې کورونا هغو په اړه هم د سیمې د خلکو غلط فهمي ورو په ورو ختم شي نو موړې زیاتوي دوی هڅه کوي خلک پوه کړي چې له کووېډ 19 ناروغۍ د بچ کېدو یوازینې لار د کورونا واکسینو لګول دي خو د په خبره کې خلک بیا هم تعاون ونه کړي نو له حکومت سره نور لارې چارې شته چې هغوی واکسینو اخیستو ته اړ کړي
چې د پولیو واکسین یا نورو واکسینو ته د کووېډ واکسین ته مو اوس اکسپټنس تاسو ګورئ چې د زمونږ پرون اورس کې مونږ 91,000 واکسینیشن کړی نو دا ډېر لوی فیګر دی او چې کوم لږ ډېر انکار کوي نو هغې لپاره مونږ خپل پرنټ الیکټرانیک میډیا سوشل میډیا جوماتونو نه اعلانونه کول خپل ریلیجیس چې کومه کمیونټی ده هغه مونږ سره ده پکې پولیټیکل لیډرشپ را سره دی لاین ډپارټمنټس دي دا ټول تر دي فل هغه مونږ هغه خلک ویکسینیټ کوو چې کوم ویلنګ دي دین پس به لکه کورس میجرز ته ځو بیا مونږ سره آپشنز دي دي شناختی کارت جوړول دي برت سرټیفیکیټ جوړول دي سیمونه دي ټلیفون مونږ ډیر ژوند ته ځان رسول شو لکه مونږ چې څومره په آرام او په دغه باندې یوز د فورس کم انوالومنت دي پکې
ډاکټر اکرام الله وايي تر دې د ما د صبح شاوخوا شپږ دیرش لکه خلکو د کورونا وایرس واکسین لګولی نو موږ زیاتوي د دوی کوخښت چې د سوبې هغه ټول شاوخوا 9 میلیونه وګړي چې د کورونا وایرس واکسین ورته باید ولګول شي تر راتلونکي دسمبر میاشت پورې واکسین کړي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مکوي که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مول کورونا وایرس ها ژغورلش
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د ماينونو محکمې چارواکي وایي چې په صوبې کې د غیر قانوني کانکیندنې خلاف کاروایانه کړي او د صوبې له ډیرو سیمو څخه غیر قانوني کانکیندنه ختمه کړي ده. خو ځیني سیاستوالان او د کانکیندونکو د اتحادي غړي بیا وایي دا د حکومت ایواز ادعاوي دي او وس هم په یو شمیر سیمو کې غیر قانوني کانکیندنه روانه ده. دوی وایي باید حکومت د صوبې اقتصادي حالاتو ته په کتو د مادونیاتو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او مقامي خلکو ته ترې ګټه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل ربی وای د صوبې په ډیرو برخو کې غیر قانوني کانکیندنه ختمه کړې ده. نوموړي د جولای په 28 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د غیر قانوني کانکیندنې په لړ کې یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي وو او د هغې خلاف تر کارروایانو وروسته په صوبه کې د دې کار مخنیوی کړی دی. فضل ربی زیاته کړه که په یو چا د غیر قانوني کانکیندنې جرم ثابت شو نو د ګرفتاره کېدو وروسته به یې ضمانت نه کیږي او په ملیونونو روپۍ جرمانه کېدای شي. پاکستان دی نیوز ورځپاڼه د جولای په 28 په یو رپورټ کې لیکلی چې د خیبر پختونخوا حکومت له صوبې څخه غیر قانوني کانکیندنه ختم کړې او په تیرو دوو کلونو کې د غیر قانوني کانکیندنې په اړه 1,46 ایف آی آر درج کړي دي. خو له مومندو څخه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی او د معدنیاتو او ماینونو د قائمه کمیټې غړي نثار احمد مومند وایي په صوبه کې په ځانګړي توګه په مومندو کې اوس هم غیر قانوني کانکیندنه کیږي او حکومت یې خلاف هیڅ کاروایي نه کوي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې په قانوني توګه شوي کانکیندنې څخه هم معدنیات کچا کیږي
او دا چې کوم الیګل ماینینګ خبره کوي نو الیګل ماینینګ بالکل نه دی ختم. زه به دا ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایل په منرل ډپارټمنټ. زه خپل د منرل کمیټې ممبر یم. موږ څو میټینګونه را وغوښتل او ځینې خبرو کې موږ ته خپل سیکرټ بې جواب شو. په تیر میټینګ کې متدول چې تاسو دې لپاره کمیټه جوړه کړي چې موږ ویزټ نو هغه ویزټ موږ د اوسه پورې صوبې سطح باندې د ویزټ دغه کې نه خو چیرې دی وخت باندې بدل ته ویزټ یو ده.
د قبایلي سیلو خلک دا شکایت هم کوي چې د غی لغرونو د مادنیاتو ایستلو اجازه د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوی چې غی ته د منلو وړ نه ده. په سواد کې د کانکیندونکو د اتحادی مشر عبدیار بیا وایي چې د مومندو ترڅنګ په دره ادم خیلو کې ځینې داسې سیمې شته چې پکې غیر قانوني کانکیندنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه کانکیندنه چې د حکومت په اجازه کېږي هلته بیا د کانکیندنې د قانوني اصولونو خیال نه ساتل کېږي.
دم خیل و بازی خیل چکم لیز دا دول سوار لسو کالونه چلیگی دا هم قامی ایریا دا پا قامی نوم بندی چالان ورکره که گی دا گورمنت تا دا غلیز او سا پورم لا رجسٹر نو وست.
پا شمالی وزیرستان که سیاستوال او دا مادنیات و کاروبار کون که قسمت خان وزیر وای چه پا قبائلی زلو که دا پوزی عملیات و رست و غیری قانونی کانکیندنه ناممکنه شویده.
حقیقت دا چې مخته خو داسې صورتحال و چلی چا پېژندنه دغه سې به خال کې الیګل ماینینګ کول اوس خو چې مرجر وشو بلکې د مرجر نه مخته چې فاټام وه په دې باندې دلیز کارونه شروع وي. ما خپل سپږ اوالي زونه دي ګرینایډ میګنیز کاپر کویلا نو اوس الیګل ماین نه کېږي او نه کېدی شي. 2015-16 نه د کوم اپریشن وشو نو لیز سیستم شروع شوی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل ربی هم دا مني چې په قبایلي ضلعو کې د پوست کنټرول له وجې غیر قانوني کانکیندنه نشي کېدی. خو هغه دا هم وایي چې په لرو پرتو سیمو او قبایلي ضلعو کې د څارنې د نظام او د نورو تکنیکي ستونزو له وجې دا نشي ویلی چې په هغه سیمو کې غیر قانوني کانکیندنه نشته.
کوم دي کنه چې څنګه دا نیولی مرګ ډیسټریکټ دی او الته دا ګورنمنت ایکستند نه دی دا ګورنمنت ریټ کوم دی نو دا څه به رپورت کیږي خلک په پاره ایریا کې کوم څه فار پلنج ایریا یې چې الته به کوم دی یا ایکسیسیبلټی نه یا الته دا ګورنمنت کوم دی زمونږ سٹاپ دی لا کوته به کوم دی دا پرابلم نو مې بي چې الته دا شي کیږي لکه دا ټوټي ریټ کوم نه چې څه غلط کارونه په هر وخت یار دي کیږي.
فضل لبی سیاحت کړه په خیبر پختونخوا کې د پاستو کانو یا سوپ سٹون ماربلو کوئلی تانبي او بیا پلوی مقدار کې د مس کرومایټ ګرینایټ ګیس تیل او دغه سي د نورو قدرتي وسایلو زیرمې موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده، د دې وخت مهم خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پر خپلو طالبانو نورو با اختیار خواو غک کړي چې د افغانستان د ولس د رایو ته د احترام ولري. د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا د جنوبي وزیرستان په مکین کې د جولای پر 18 د افغانستان په امنیتي حالاتو رابلل شوې جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټولستون سره په خبرو هواري کړل شي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر 18 په صوبه کې د تیزو بارانونو سیلابونو خبرداری ورکړې ده. دغه ادارې د جولای پر 18 په خپله ویبپاڼه ورکړي چې د صوبې په زیاترو سیمو کې د طوفاني بارانونو امکان دی او له دغې وروسته یې 13 ورځ د صوبې د زیاترو ضلعو انتظامیو ته د ممکنه تاوانونو د مخنیوي لپاره د بیدار اوسېدو وینا کړې ده. د دغه ادارې د وینا تر مخه د صوبې په بټاګرام، بولیر، شانګله، سوات، کوهستان او ځینو نورو ضلعو کې تیز بارانونه د سیلاب سبب جوړېدای شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویلي چې له نن څخه د صوبې په څلورو ضلعو پېښور، مردان، بټاباد او ماسیره کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین پیلوي. د بلخوا د سیند صوبې حکومت په صوبه کې د کاروباري مرکزونه د سهار د 6 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې د پرانیست ساتلو اعلان کړی. دغه فیصله د جولای پر 18 په کراچۍ کې د وزیر اعلی سید مراد علي شاه په مشورې کې په وغونډه کې وشوه. صوبایي حکومت وایي په دغه صوبه کې د کورونا کیسونه په زیاتېدو دي، نو ځکه یې دغه فیصله کړې ده. او په ټولنیزو رسنیو په کندهار کې د یو ځایي ټوکمار نظر محمد چې د خاشه ځوان په نامه مشهور بو د وژنې پر ضد سخت خبرګون ښودل شوی دی. روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې طالبان پر نظر محمد خاشه تشدد کوي او داسې راپورونه دي چې وروسته هغه وژل شوی دی. وسوال طالبانو ته خاشه ځوان وژنه تایید کړي.
لند خبرونه مده مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د خپل پاتې ریپورتونو طرف ته په کونړ کې په جګړو کې د قربانی شوو کسانو کورنۍ سوله غواړي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته دوام ورکول، اوربند او تلپاتې سوله راوستل غواړي. د دوی په خبره چې له جګړو، جنازو او وینونو تنګ شوي او د هغې ورځې په هیله دي چې طالب او عسکر سره غاړې غړۍ وګرځي او د ورورۍ ژوند تیر کړي. د دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
بچو ته سپلی چې اخلمې چې دغه وکم چې
د درش کلن حلیمه د لچا چې 15 کال وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخستې اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یو شلېدلې شنه چادرې کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونی ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. یتیمان د څو کاله مې وشو چې دا کونډه شوی مې مشکل مې دا ده چې ما بچو ته
مسلمان بس چې بس موږ ته کولی زموږ ته کولی نور کولی نور نه جوړای کی معنی نه نور نه نور ډیر دی وطن باندې بس ډیر کی معنی ډیر کولی شي.
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې تری د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په سیر زرګونه خويند شته چې په ځوانه ځواني کې کندې شوی او بچي د پلرونو له سیوري به برخې شوی دي. د همدې وجل شو ځوانانو میندې د بچو په جدایي کې په جړا ستړي شوی او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده. هغه راته ویل تیر کال زلمی زوی اسداباد ته مخامخ په امنیتي پوسټه کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوی ده.
چې په دې چې خړه غونډه کې مې شهید زوی ورکو به ګل غټي زوی مې ورکو بلغن زمنګ د आवाज نه څوک نه دي خبر خزه راته پاتې شول کمنګ پکور کی چاته د شپه شرم دی دا کار مکه وي زه خیر دی خو دې به در رسایم په کې تاسو چې ورجو ته هم دې خبر مان دي نور د سول راشي نور د ارامي راشي په دې وطن کې نه جنگ دې ختم شي
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږي خپل ټول ستونزې دي د خبرو اترو لاري هواري کړی او د پردیو په اشارو دي یو بل نوښنی او ندی وطن ورانوي په کونړ کې یو شمیر کونډې او بوري میندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د کونړ د ناړۍ او غزیاباد او د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو تر څنګ په ټول هیواد کې د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو دعوه کړې ده حکومت د 150 ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کړې ده او په قطر کې د دواړو لوریو مرکچی پلاو خبرې لا تر اوسه هم کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسیدلې
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو اورې زو سنتا د سند پولیسو هغه یو کس نیولې چې څو ورځې وړاندې د سند د ترپارکر ضلع په میټي سیمه کې یو هندو الک وهلې او په هغه د هندو مذهب سپکاوی کړي او په زور یې په د هندوانو مذهبي شخصیتونو ته کنځل کړي او بیا یې د هغې ویډیو په رسنیو هم خپره کړي د سند حکومت ویان مرتضا وهاب د جولای پر 28مه په کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته وویل چې سند حکومت د پیښې معلومېدو سره سم سخت ګامونه اخستي او په پیښه کې ککړ د عبدالسلام په نوم یو کس یې نیولی او په ضد یې د مذهب د سپکاوي او نورو دفاتو د لاندې مقدمه درج کړي تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راکوي
د سند پولیسو هغه یو کس نیولی چې په تور دی چې څو ورځې وړاندې د سند په ترپارکر ضلعه کې په میټي سیمه کې یو هندو هلک یې وهلی و او په هغه یې د هندوانو د مذهب سپکاوی کړی او په زور یې د هندوانو مذهبي شخصیتونو ته کنځل کړي او بیا یې د هغې ویډیو هم په رسنیو خپره کړي د سند حکومت ویان مرتضا وهاب د جولای په 28مه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې سند حکومت د پیښې معلومېدو سره سم سخت ګامونه اخیستي او په پیښه کې ککړ عبدالسلام نومي یو کس یې نیولی او په ضدی د مذهب د سپکاوی او نورو دفات لاندې مقدمه درج کړي دیوای چې زما په انداز دا پیښه د غندلو او شرم وړ ده حکومت د پیښې معلومیتو سره سم سخت ګامونه اخیستي او پیښه کې ککړ کسي نیولې دي په ضدی د مذهب د سپکاوی او نورو دفات لاندې مقدمه درج کړي موږ به چرته هم په سن کې د هندوانو یا نورو مذهبونو منلو خلکو ته دا ډول سلوک برداشت نه کوو په پیښه کې تورن کس د سن په بدین ضلع کې او بیا د سند ترپارکر د پولیسو ایس ایس پی حسن سردار نیازی د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې ککړ عبدالسلام نومي یو کس یې نیولی چې څو ورځې وړاندې عبدالسلام نومي یو کس د میټي اوسیدونکي مکیش ونیولو او د وهلو وروسته یې په هغه د مسلمانانو په حق کې نارې وهلې او بیا یې په هغه هلک د هندوانو د مذهب هم سپکاوی کړی او په زور یې د هندوانو د مذهبي هستیانو ته کنځل هم کړي او ویډیو یې هم جوړه کړي او بیا تورن کس هغې وروستو دا ویډیو په خپل ټولنیزو رسنیو خپره کړي پولیس وایي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او پولیسو د تورن کس په وړاندې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړي او بله مقدمه به د هلک د مور او پلار لخوا هم درج شي پولیسو د نیولې شوي ککړ عبدالسلام په اړه ویلي چې هغه د پنجاب رحیم یار خان ضلع اوسیدونکی دی او هغه د خپلې کورنۍ سره د جنگ وروستو ترپار کرتا راغلی و او د لومړۍ پلټنې څخه معلومیږي چې د تورن تعلق د مذهبي ډلې تحریکی لبیک سره دی دا مذهبي ډلا څو ورځې وړاندې مرکزی حکومت لا قانونه بللي او څه بندیزونه پی هم لګولي بلخوا د بشري حقونو فعالان دغه پیښه پسند کې د هندوانو او نورو مذهبونو منلو په ضد غټه پیښه بولي په ترپارکر کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي کپل دیو د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې دا ډومبه پیښه نه ده دا ډول پیښې د سن په هغه سیمو کې پر لپسې روانې دي چرته چې هندوان ژوند کوي
مکیش نامه لړکې کا مگن اس کے والد صاحب کا نام ہے مٹی کا رہنے والا ہے
دیوای چې مکیش نومي هغه هلک او د پلار د نومي مگن دي د ترپارکر میټي اوسیدون کې دي دا پیښه سورځي وړاندې شوی دا ډول پیښه د سن په هغه سیمو کې مخ په زیاتې دوه روان دي چرته چې هندوان د کلونو راسي ژوند کوي خو د ډیرو پیښو په اړه بیا معلومات مخې ته نه راځي حکومت په دې پیښه سخت ګامونه اخیستي او تورن کسي نیولې خو موږ غواړو چې دا ټول پیښو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته شي یوازې په ترپارکر کې 50% هندوان او 50% مسلمانان آباد دي
پر هندو مسلمان کی جو پاپولیشن ہے وہ 50% 50% یعنی برابر ہے
د کال 2018 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې 15 لکه او 15 څخه ډیر هندوان اوسیږي چې له دې څخه 3 لکه ډیر په سن کې ژوند کوي او د دوی ډیره برخه په ترپارکر عمر کوٹ میرپور خاص سانگڑ جیکب آباد سکر او نورو ضلعوں کی میشتی د بشری حقوقو د پاکستان د کال 2016 د راپور لمخی پاکستان د نورو مذهبونو په ضد په پیخه پر لپسی روانی دی او د مذهب پس پڑھلو کې تراو تریخواله لاپسی زیات شوی او بیا څه حکومتي استازی هم د نورو مذهبونو په ضد ګامونو ته ملاتړ یا دوام ورکوي پسند کې په زور د هندوانو جنکو اسلام تاړول او د هغوی سره ودونه کول او په زور د خپل مذهب نه اړول هم کیږي علی مشال ریڈیو کراچی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
تاسو مشال ریڈیو اور د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکارانو او صوبائی وزیرانو د صوبائی کابینې نه د دوو غړو قلندر خان لودی او هشام انعام الله د لری کولو د حکومتي ګام دفاع کړی دا او دوی په دغه لړ کې په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې دننه د اختلافاتو راپورونه بې بنیاد بللی دي خو په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي بیا وایي د حکمران ګوند د ځنو مشرانو سره د اختلافاتو په وجه د کابینې نه قلندر لودی او هشام انعام الله وستل شوی دي تیر کال هم درې صوبائی وزیران شهرام خان ترکی محمد عاطف خان او شکیل احمد د وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو په سر د صوبائی کابینې نه لری کړل شوی وو خو روان کال دغه درې واڼه په صوبائی کابینه کې واپس شامل کړل شوی دي نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې
په دغه اړه د کابینې درې وغړو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا د وزیر اعلی محمود خان اختیار دی چې څوک د کابینې نه لری کوي او څوک د ځان سره په کابینه کې ساتي د سنتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د کابینې نه د وزیر اعلی د سلاکار قلندر خان لودی او د صوبایي وزیر هشام انعام الله د لری کولو په اړه په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې دننه د بیلابیلو ډلو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه بې بنیاد دي او په کابینه کې دننه د وزیرانو او مشیرانو د کارکردګۍ په بنیاد وخت په وخت داسې بدلونونه راځي
دا اختیار ورکړی چې کوم ډپارټمنټ پروګرس نی یا کوم څنګه خلک خوشاله نی یا دا چې کارکردګي دا هغه معیار مطابق نی دا قانون هغه اختیار ورکړی دا پرفارمنس بیس مې سره چې پرفارمنس دی نی
صوبائی حکومت د جولای په شپږشتمه نیټه د قلندر خان لودی او هشام انعام الله د کابینې نه د لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړی و خو په دغه نوټیفیکیشن کې نو ویل شوی چې په څه وجه دغه دواړه د صوبائی کابینې نه لری کړی شوی دي خو په پیښور کې خبریال او څېړونکي شمیم شاهد وایي په تحریک انصاف کې دننه د ځینو ډلو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د کابینې نه تر دې وړاندې هم ځینې وزیران وستل شوي وو او د کابینې دا دواړه غړي هم د تحریک انصاف د ځینو مشرانو سره د اختلافاتو په وجه وستل شوي دي
د هشام انعام الله خان نوم مشران خفو او دغه شان د قلندر لودی نوم په هغه کې شامل وو دواړو باندې داسې د کرپشن سے الزام نشته صرف د یو چې کوم ډول د سیاسي دباو یا د سیاسي انتقام د لاندې لري کړو ځکه چې هشام انعام الله خان په گورنر او په اجي امین ګنڈاپور باندې ډیر زیات ټکونه کړو سور از وړاندې د اوس وخت کې چې سکی یو زمان دا ده چې دا اختلافات شته کله پاکستان تاریخ انصاف په سپونو کې او دا کنور زیاتی کې د بازار خبر دغه کې نقصان درس
قلندر خان لودی د ریوینیو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وو او هشام انعام الله خان د سوشل ویلفیر صوبائی وزیر وو یاد دی وی چې تیر کال هم درې صوبائی وزیران شارام خان ترکی، محمد عاطف خان او شکیل احمد د وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو په سر د صوبایي کابینې نه لری کړی شوی وو، خو روان کال بیا دغه درې واړه په صوبایي کابینه کې واپس شامل کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو او زو خیبر ضلع ته. د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل وګړي د بجلی د نشتوالي شکایت کوي او وایي ټیوبویلونه یې نه چلیږي او د اوبو د ستونزې سره مخ دي. دوی همداراز وایي چې اکثره وخت په احتجاج مجبوره شي او بیا یې ځوانان د خیبر درې لاره وتړي. بلخوا قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکو ویلي چې په دې مسله یې د خیبر ضلع د پارلمان له غړو سره لیدلي او هڅه کوي چې د ورځې له اتو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بحاله وساتي. په دې حقله نور تفصیل فرهاد شینوارې راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل اوسیدونکي وایي چې هلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري او د بجلی د نشتوالي له امله یې ټیوبویلونه بند شوي او د اوبو کیلت ترې پیدا شوی او کم وولټیج له امله یې په کورونو کې برقي آلات ناکاره شوي. دوی وایي ځوانان یې اکثره وخت د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجن د خیبر درې لار وتړي او بیا په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر او مال وړونکي ګاډو ډرایوران رایسار شي او ډېر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو ځای تن محمد شیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر درې لارې بندېدونه د مشکل جوړېدو احساس ورسره شته، خو په کار دا د دوی ماشومانو او مرمنو احساس هم حکومت سره پیدا شي او بجلی دی ورته بحال کړي.
او دو دم رب مونږ په وړو وړو ماشومانو خويندو مایندو باندې نه ځایریږي. پی پی په داسره ګرمه کې ګرځي او بو تکلیف ته کم سه کم پرې امر نور شمسه بیٹری په کی کور بیغ نه کو مونږ ته غټه مساله چې بو مساله او
د لند کوتل ځن نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي نه شکایت وکړو. دوی ویل
امه عدنان نامه سلطان خیل کوم سره تعلق لرم، د کم ولټیج د لاسه چې د الیکټریک کې سره لاړ شه فرچونه ډینموګانې فریزر هر څور سره پاتې چې کم ولټیج را درمه دغه سره ډېر ماشينګری مونږ وسوي.
مو نامه بختری شه بجلی واجی یو خدای چې ګرمي او ډېر زیات مسلې خلکو ته بلې مونږ چې څومره د واټر سپلای سیستم دی ټیوژنې دا ټول په بجلی باندې چلیږي. نو بجلی نشته په کورو کې بم نشته زنانه چې کوم دیغه بیا ګنټه او دوه ګنټه مزلې وکی پسی او په سرو باندې بار او ډېر زیات تکلیف ته
چکان مې نامه دا فیلډری 600 لور پورته کوي 600 لور دا فیلډری پورته کوي 2200 ته جوړ کړي 300 ته جوړ کړي 300 نه پورته نه چيږي چې لوشي مو کار اوسه څه خوګو بنوي دا را مشکل دی. نو بس خپل سوچ وکړي دغه نغټ مشکل شته.
کبایلی سلو ته د بجلی ور کولو کمپنۍ ټیسکو مشر محمد اکرم مرزا له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې دوی د خیبر ضلع پارلماني غړو سره لیدلی او دوی ته باور ورکړی چې لنډ کوتل خلکو ته بعد اتو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بحال کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د ځایي ولس او د وابډا محکمې ترمنځ یوې ناستې تابع کړي او ډېر زر به د یوې جرګې له لارې دغه ستونزه هواره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان حکومت له خبريالانو سره د مرستې لپاره جوړ فند ته د 10 کروڑ روپۍ ورکولو اعلان کړی دی، خو د ټیټي تنخواه اخستونکي خبريالان وایي داني زیاته ده او حکومت چې په دې فند کې د مرستو لپاره څومره پیسې او د دې ترلاسه کولو کم معیار ټاکلې هغه مناسب نه دی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ویډیو ته وویل چې دا فند یو ګټور ګام دی، خو باید دا فند نور هم زیات کړل شي. بلخوا د بلوچستان حکومت هم منی چې په دې فند کې اعلان شوی مرستې کمی دي، خو د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د صوبې د خبریالانو هر ممکنه مرسته وکړي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د دې سازمان مشر خبریال شاهزاده ذوالفقار مشال رادیو ته ویل چې د خبریالانو د خیر ښېګڼې لپاره د جرنالیست ویلفیر فند په نامه اداره دوی پخوا جوړ کړې وه. دوی ویل چې دوی دل لري چې د صوبې حکومت به په راتلونکي کې نورې پیسې هم په دې فند کې واچوي.
دا ویلفیر سکیم چې دی دا بلوچستان یونین آف جرنالیست چې دی دغه شروع کړی و، د مخه دا کوټه یونین آف جرنالیست لپاره و، بیا بلوچستان دی او دایره موږ وسیع کړله چې دا ګرد بلوچستان پورې دغه و. د ده اول 3 کروڑ او په هغه موږ فکسوله سیډ منی، بیا نواب ثناء الله زهری چې دی 20 کروڑ راکړله، نو 6 کروڑ چې رالی دا بیا 23 کروڑ جوړ شوله، بیا جام کمال صاحب چې دی 10 کروڑ راکړله.
نوموړي وویل چې په دې فنډ کې که مجموعی رقم 1 ارب ته ورسیږي نو دا د خبریالانو د خیر ښېګڼې لپاره یو ډیر ښه سکیم دی.
دا ډیر ښه سکیم دی او موږ غواړو چې دا 3.5 کروڑ چې دی د سه بالا سي، هر کال هر دویم کال دریم کال 5-5 کروڑ 10 کروڑ په دې کې اچول اوسي، او دا باید چې دی 1 ارب ته ورسیږي نو د جرنالستان یو ویلفیر دپاره یو ښه کار کیدی سي.
شهزاده ذوالفقار وویل چې له دې 3.5 کروڑ به د کال شاوخوا 5 کروڑ آمدن راځي او دا به د ټاکل سوې طریقې کار له مخې پر مجبورو خبریالانو ویشل کیږي. د بلوچستان حکومت چې د فند په اړه کوم اشتیار ورکړی دی، د هغه له مخې به د مړه خبریال کورنۍ ته د ډیرې مجبورۍ په صورت کې 2 لک روپۍ او د مستقلې معذورۍ په صورت کې به خبریال ته 1.5 لک روپۍ ورکول کیږي. دا دواړه مرستې به یوازې یو ځل وي. د دې ترڅنګ به د کینسر، پښتورګو علاج، د زړه ناروغۍ، برین ایمبریج او فالج په صورت کې خبریال ته 3 لک روپۍ ورکول کیږي. په یو پیښه کې شدید زخمی شوی خبریال ته به هغه وخت 50,000 روپۍ ورکول کیږي چې په روغتون کې داخل کړل سي. اشتیار زیاتوي چې د نوکری بایللو په صورت کې به خبریال ته تر 3 میاشتو هر میاشت 40,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د ټیټي تنخواه اخیستونکي خبریالان وایي حکومت چې د جرنالیست ویلفیر فند په نامه د سکیم له مخې د مرستو لپاره څومره پیسې او د دې پیسو ترلاسه کولو کوم معیار ټاکلی دی هغه مناسب نه دی. د دوی په وینا په ملکی د اوسنۍ ګرانۍ په مقابل کې د مرستې د نه برابر دی. یو ځایي خبریال محیب الله مشال رډی ته وویل چې د ده په څیر خبریالان په خپلو تنخواګانو ګزاره نسي کولی. نوموړي د دې فنډ له لارې د اعلان شویو مرستو کافي نه ګڼلو لپاره دا دلیل وړاندې کړ.
که چیرې یو جرنالیست چې دی هغه په یو پیښه کې چې دی زخمی سي، خدای نه خواسته د یو جرنالیست د پښې یا لاس چې د هغه د منځه ولاړ سي یا سترګې تر منځه ولاړ سي، نو دی خو بس لاړې ولې د ده روزګار چې د ژوند چې دی هغه خو بیا هغه اداره چې د هغه دی چیرې دی ساتلی سي. او زموږ کوم کار چې دی هغه دلته هغه دا کار دی چې مثال ستا به بدن ټول صحیح سلامت وي، که د لاسونه وي، که د پښې وي، که د سترګې وي، روغ به یې هغه بنیاد باندې چې په اداره کې دی هغه ته کار کولی سي.
خبریال سید علی شاه وای په بلوچستان کې خبریالان په ډیرو کمو تنخواګانو د ژوند له خطر سره مخامخ دي. دوی ویل د صوبې زیاتره خبریالان داسې دي چې په میاشتنی تنخواګانو یوازې د کور د خوراک څښاک گزاره نسي کولای. نوموړي ویل چې کله په صوبه کې د ولسي انتظامی یا امنیتی ادارو یو کس ووژل سي نو د هغه لپاره 6 لک روپۍ وي، خو د ده په وینا د خبریال مرګ ته مناسبه توجه نه ده سوې.
د خبریال مرګ خو زما په فکر سره دا د رښتیاو مرګ دی، دا د جمهوریت مرګ دی، او دا چې دی زما په خیال سره په ټولنه کې د ازادي اظهار مرګ دی. نو خبریال چونکې د زده لپاره خو تر دې حده کار کوي چې یو تنخواه اخلي، لیکن خبریال خو اصل ذمهواري د ټولنې دپاره ده چې په ټولنه کې شعور راولي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې ګورنمنټ بلوچستان دومره کم اماؤنټ چې دی دومره کم رقم یې د دې دپاره ایښی.
د بلوچستان حکومت هم منی چې په دې فنډ کې اعلان شوې مرستې کمې دي، خو د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د صوبې د خبریالانو هر ممکنه مرسته وکړي. د صوبې حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال رډی ته وویل دا پیسې په یو بیړني حالت کې ډېره مرسته ورسره کولای شي.
خبر چې سیټ منی هم کم و، اگر چې پیکیجز واغ ډیر کم و، اوس خو ډیر زیات موږ پیکیجز ور غواړو. زه دا خبر منم چې ډیر زیات پیسې نه دي، لیکن په دا پیسو کې ان کیس اف ایمرجنسی ډیر غټ کومه کور ملاوېدلې سي. دوی متا دي چې هیلت لپاره 10 لک روپۍ پوری هر سړی په پاکستان کې هر کس ته موږ هیلت انشورنس کارډ جلا ورکوو، نو پاکستان پرته دوی هم پکې رالی.
د شهزاد ذوالفقار په وینا په بلوچستان کې شاوخوا 2500 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي دي، کوم چې په اوسط ډول له 25000 څخه تر 15000 میاشتنی تنخواه اخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. زو د دې خبری غړی د اخري ریپورت طرف ته. د افغانستان د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ایوب استاد د جولای پر 28مه د 15 کالو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله په ننګرهار کې په حق رسیدلی. ایوب استاد د تیرو 10 کلونو راهسې ناروغه و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې څه باندې نیمه پیړۍ د پښتو موسیقۍ ته سپارلې و او یو شمیر تلپاتې سندرې یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون ته ویلې وې. په دې اړه نور تفصیل له ننګرهار د باز محمد عابد په رپورت کې اورو چې د ایوب استاد په یوې سندرې پیلېږي.
ایوب استاد د تیرو 10 کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې څه باندې نیمه پیړۍ د پښتو موسیقۍ غنا ته وقف کړی و او یو شمیر تلپاتې سندرې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلې وې. په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمینګل استاد وایي ایوب استاد په پښتو موسیقۍ کې د یو ځانګړي سبک خاوند سندرغاړی و چې په مړینه یې پښتو موسیقي یتیمه شوه. نوموړی وایي
موسیقی دے بارا دیر او غٹا جائے زمونگا دے نگرار پسد ہو دے افغانستان پسد ہو دے طول پختنو پسد ہو او دا آغا آغی کمی ہو چناس دے باس دے مون سر او نواب خان سر او آجی سر چمان سر او دے مشران سر درگو دے دے دخلی نمونگا دسی او خبر ندخلی دل چاگا مونگ دے دسی بد پریخی
ونی مینی کرمشنا دے بیابان سارا پریدی چگر زمی ونی پگرنو
د پښتو موسیقۍ یو بل وتلی سندرغاړی نواب استاد وایي ایوب استاد داسې هنجره لرله چې نه په هند او نه یې په سند کې ساری لیدل کېږي. د ده په خبره د هغه په هنجره کې د هوا مرغان ناست و.
ایوب استاد خو یو ستوری و. د دې مری کې کوترې ناستې وې. کوترې دا مری نه په استاد سرنګ کې وه او نه په محمد رفیع کې وه. دا 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 مری بالکل بنی آدم ذاتو کې نه و. دا خاپیری ذاتو مری وه.
لیکوال او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمون چې له استاد ایوب سره یې له ډیرو کلونو ملګرتیا جوړه وه مشال راډیو سره خپل تاثرات صدارنګ شریک کړل.
ایوب لکلی را شروع کړه او تر خارون را ورسېده او بیا یې پښتو موسیقي او پښتو ادب په خپل رنگین غږ داسې وځلاوه چې د دې برخه کې یو ځانګړی سبک خپل کړ او هم یې د پښتو موسیقۍ په تالونو کې نوی ځای او نوی کور جوړ کړ. په بیلابیلو سیمو کې او په راډیو کې یې دغه نوی سبک دود کړ او پښتو موسیقي یې د هندي راګونو تر کوره پورې ورسوله.
ناستم د غم د غره د پاسه د تصور پټال زنګي غم د خپل ځان سارا پر دې چې ګرځم دی باندې پګرمو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر ممن مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد ایوب مړینه د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یو ستره او نه جبرانیدونکې ضایع ګڼي او وایي
اطلاعات او فرهنګ وزارت ملي راډیو تلویزیون او مجموع کې د افغانستان حکومت د ارواښاد استاد ایوب په ژوندانه باندې د هغه هم معنوي یاد کړی دی او هم یې په مالي ډول باندې د هغه لاسنیوی کړی دی.
استاد ایوب په 1906 زیږدیز کال د ننګرهار ولایت سرورود ولسوالۍ کې پیدا شوی و او د 2021 زیږدیز کال د جولای په 28مه نیټه د 95 کلونو په عمر ومر او د سررود ولسوالۍ اړوند نغرک سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
زمین شور می لگی دل آسمان سرا پردی چگر زمین بنے پغنو زمین شور می لگی دل آسمان سرا پردی چگر زمین بنے پغنو.